ته مازیګر 5 بجې د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبرې غړې کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ رمټ او خوشحاله وایاستئ اورېدونکو. د دې یو ساعت په دوران کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه او مرکې اورئ، او که وخت تیاري وکړئ یوه نیمه سندره به هم درته خبره کړو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه چې زما همکاره فرخنده صدی تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د را روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په د جون په 10 خپروي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وحید الادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي، او نن په ترکی کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي د را روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو د 2900 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي، چې پکې د قومي اسمبلۍ لپاره د 1000 نه زیاتو او صوبایي اسمبلۍ لپاره خوشا 1900 امیدواران دي. سهیل خان مشال ریډیو ته د رجسټر ووټرانو په اړه وویل.
اوس منگ سره په خیبر پختونخوا کې د چکم میل دغه دی و اتیا لکه دا میل دی، او شپږ شپېته لکه سرپاسا دا منگ سره فیمیل دغه دی. قبایلی سیمو نوی کې منگ سره تقریبا 15 لکه سرپاسا وټران منگ سره په دې وخت کې راغلی دي، چې پای کې زمنګ نارینه هغه 15 لکه دی او زنانه هغه 10 لکه د پاسه دی.
په پاکستان کې د جولای په 15 پارلماني انتخابات کې دونکو دی، او الیکشن کمیشن وایي د امیدوارانو حتمی فهرست په د روانې میاشتې په 10 نیټه لګول شي. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کړل شو قبایلي سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې 13 ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو غوندې دي د دوی په سیمو کې هم د صوبایي اسمبلۍ انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د خیبر نه زاهد ګلپریدی وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې پورې به خپل احتجاج جاری ساتي. د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2013 کال د مئی په میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه آئینی ترمیم منظور کړ، چې پکې ویل شوي دي په پخوانیو قبایلي علاقو کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټول ټاکنې د 2013 کال انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان بخنه غواړم تحریک طالبان مفتی نور ولی ماسود خپل نوی مشر ټاکلی دی. 13 ورځ رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې وسوال طالبانو د مولا فضل الله د وجل کېدو تصدیق کړي. نوموړی د جون په 14 په امریکایي ډرون برید کې وجل شوی وو. د تحریک طالبان نوی ټاکل شوی امیر مفتی نور ولی ماسود چې د ابو منصور په نامه هم یادیږي 30 کلن دی، او د جنوبي وزیرستان تحصیل سروکی له ګورګورې کلی سره تعلق لري. نوموړی د وسوال طالبانو مرستیال مشر هم پاتې شوی دی. د طالبانو پخوانی مشر مولا فضل الله چې په سوات کې د 2009 کال له پوځي عملیاتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو ته په تیښته کې بریالی شوی وو، په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د دغه ډلې مشر وټاکل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار ولی د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سند لاړکانی خار د دورې پر مهال هلته له ججانو وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمې په اړه دوی څه کوي. چیف جسټس همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې د زر تر زره فیصله کړي، ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. نوموړي هم پرون په لاړکانه کې یوې بلې دستوري ته په خپله وینا کې ویل، تر اوسه چې ما څومره سموټو اقدامات کړي د هغې مقصد په ولس کې د خپلو بنیادي حقونو په حق لا پوهاوی پیدا کول او د هغې د ترلاسه کولو لپاره دوی ته موقع برابرول دي. د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې له 2000 زیات پښتانه لا درکړي، او په کار د چیف جسټس په دې لړ کې هم عملی اقدامات پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د مدني فعالانو، خبريالانو، پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سلور ورځنی سفر نن درې مورز د چپکی تر اوسه د یو شمیر افغان مشرانو سره لیدکاته کړی دي. د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په دغه وفد کې شامل دی وایي پرون د وفد غړو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره هم لیدکاته کړی چې پکې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې شوې دي. دا وفد بانن له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم ویني. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز تایید کړه چې د ورجینیا له یو رېستوران نه په دې خاطر استل شوې ده چې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره کار کوي. تر دې وړاندې هم د ولسمشر ټرمپ د حکومت سو چارواکو ته ویل شوي وو چې له رېستورانونو څخه اوزي. سینډرز په یو ټویټر پیغام کې لیکلي چې د ورجینیا د لیکزینګټن د سیمې د ریډ هن رېستوران مالک ورته ویلي چې باید د له رېستورانه اوزي او زیاتوي له دغې وروستو دا د دغه ځای نه ووته. نن په ترکی کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات پیل شوي دي چې په ترڅ کې به د ولسمشر طیب اردغان 15 کلنه واکمنی یا لا نوره مضبوطه شي او یا به د کمزورتیا نوې نښې ښکاره شي. د نوموړي مخالف سیاسي ګوندونه چې وړاندې ویشل شوي وو په دې انتخاباتو کې د ولسمشر اردغان خلاف یو ځای شوي او هڅه کوي چې د دوی د وینا تر مخه د واحد کس واکمنۍ خاتمه وکړي. په ترکی کې پارلماني نظامي حکومت په ولسمشریز نظام کې بدلیدونکی دی. او بل خبردا چې پروس کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې نن انګلند له پاناما، جاپان له سنګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ شوې چې پکې د بلجیم لوبډلې تیونس لوبډلې ته 15 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 ګټل او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ماتې وخوړه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او کویټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 21 او 23 او کویټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویو شپږ سوري ویشو د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ډاٹ کام. که تاسو سمارټ فون لرئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ. ولته هم زموږ خبرونه پاکې رڼې اورېدلی شئ په RFERL یعنی ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټی کې موږ موندلی شئ. که ټیون ان پروګرام هم لرئ هلته هم تاسو مشال رادیو موندلی شئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن زیاتره نمائندان منظور کړي دي.
قومی اسمبلی کې 1900 امیدواران دي، صوبایي اسمبلی کې 1909 امیدواران دي، قبایلی سیمه ده په هغه کې موږ سره 350 امیدواران په مقابله کې دي.
هلته په اسلام آباد کې د پخوانی فاټا د وګړو احتجاج لا هم روان دی. دوی څه غواړي؟
دا مطالبه کوو چې نور مهرباني وکړی شي، په قبایلو باندې ظلم ما کیږي او د قبایلو سره انصاف وکړی شي، په قانونو پاین کې چې کوم حق ته جوړیږي هغه حق ولا ورګي.
د پاکستان مشر قاضي امر کړی چې عدالتي نظام دې د ورکو کسانو موندلو کې فعال ونډه واخلي. دا به هم وره چې تحریک طالبان پاکستان نور ولی مسجد خپل نوې مشر وټاکلو.
نور ولی مسجد چې هغه ځان ته ابو منصور عاصم هم وایي مشر ټاکل شوی او د مخکنه نائب امیر هم وو.
په دې سربیره به واوري چې یو پاکستاني پلاوی د خبرو اترو لپاره له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او که وخت تیاری وکړه یو نیمه سندره به هم در واورو. راځو د خپلونې لومړی رپورټ ته. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي چې له کره کتنې او څېړنې وروسته د نږدې 3000 امیدوارانو نومونه د جولای 15 نیټې د انتخاباتو لپاره منظور کړل شوی دي. د یادې ادارې ویان سهیل خان مشال لډیو ته ویل د هغو امیدوارانو کاغذونه چې نیمګړي وو، بلونه یې نو ورکړي، احتساب عدالت سره یې کیسونه ول او یا هم د بینکونو سره یې معاملې صفا کړې نه وي، هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره وړ نه دي پیژندل شوي. د دې ترڅنګ د هغو امیدوارانو مخه هم نیول شوې چې پر نورو کسانو اعتراضونه درلودل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبائی الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیډو ته ویل دا جنج پړتال یا کره کتنې ورستو د خوښه 2900 امیدوارانو کاغذونه منظور کړی شوی دی.
اوس موږ سره په میدان کې قومي اسمبلی کې تقریبا موږ سره لس کم 900 امیدواران دي. صوبائی اسمبلی کې موږ سره 1909 امیدواران دي او په چکم د قبایلی سیمه دا په هغه کې موږ سره 350 امیدواران په مقابله کې دي.
دا چې په کومه بنیاد دونو دغه کاغذونه ردول شي نو سهیل خان وای
اف بی آر نے بینکونو سرا اسٹیٹ بینک سرا مطلب ایف آئی اے سرا یا داسی اداری چې لکه ټلیفون محکمہ شوا سویگیز شو چې دغه یوټیلیټی بلز آؤٹ سینڈنگ پدی امیدوارانو باندې وو. دین علاوه ریټرننګ افسر په خپل لغه باندې هم د کاغذونو ریجیکټ کول شو لکه مثلا د چا کاغذونو کې نیمګړتیا و دغه دوران کې چا به یو اعتراض داسې کسانو کنو دغه مختلف یو ټیکنیکل وجوهات بنا باندې هم د کاغذونو مسترد شوی دي.
دا چې دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره نارینه او زنانه ووټ اچونکي دي نو دغه شمیرې حقلا نوموړی وای.
اوس موږ سره په خیبر پښتونخوا کې د چکم میل دغه دی و اتیا لکه دا میل دی او شپږ شپېته لکه سرپاسا دا موږ سره فیمیل دغه دی او ټوټل دا کومو وګورو چې 1.35 کروڑ لکه سره پاسا دا موږ سره ټوټل د خیبر پښتونخوا صرف دغه راغلل. د دین علاوه کومنګ د قبایلی سیمو دغه وګورو نو یې کومنګ سره تقریبا 15 لکه سره پاسا وټران موږ سره په دې وخت کې راغلي دي چې پای کې مرد چې کم دي زمنګ نارینه هغه سره 15 لکه دي او خواتین چې کم دي زنانه هغه سره 10 لکه د پاسه دي.
دا خیبر پښتونخوا ځنې سیمه دا سری چرته چې په تیر وختونو کې زنانه اوټونو اچولو ته نه دی پریښوده شوی نو په دې اړه سویل خان وای
کولګي لپاره باقاعده قانون سازی وشوه. دا 2017 الیکشن ایکټ چې دی نو دا تاخه تفصیل دی کې ورکړی شوی دی چې کم کانسټیټیوئنسی کې حلقه کې 5% نه کم زنانه ووټ پول کې نو دا اغا نتیجه الیکشن کمیشن یعنی کله دم کول شي دا اختیار الیکشن کمیشن سره
دا الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان دا هم ویل چې دا دل ټول انتخابات په د پوس په نگرانه کې کول شي او چې څومره هم نور امنیتی ادارې دي هغه به د دوی کومک کوي. کوم سرکاري اهلکاران په دغه ورځ په ډوټي وي یا د خپل سیمونه لري وي نو هغه وي او دغه شان د حکومت لخوا تصدیق شوی معذور کسان کولی شي چې د پوسټ بیلټ په ذریعہ خپل رائے واچوي.
هغه سرکاري ملازمینو چې هغه د خپل حلقي کې هغه ملازمت نه کوي او بهر کوي چې کوم په ډیوټي باندې مامور دي لکه مثلا پولیس اهلکار شو یا د پریزایډینګ افسران صاحبان شو ډیسیبل چې کوم دي لکه سپیشل پرسنز موږ وایو دا معذور افراد د دې لپاره خصوصي دي پر له یو دان تنظیم شوی چې هم دیم دغه پوسټ بیلټ پیپر استعمالول شي خو هغه معذور افراد چې هغه ته د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو کارت خصوصي ملو شوی چې هغه ډیکلیئر کړی چې دا معذور دي.
د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا وینا تر مخه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ټولې عملی روزنه یا تربیت عمل سر ته رسیدلی دی او اوس د غوی د پزې کېدو عمل دوام لري.
دا انتخاباتو رپورټونو ته دوام ورکو. د پخوانیو قبایلی علاقو نه ورغلي ګڼ شمېر خلک په اسلام آباد کې احتجاج کوي او له حکومت غواړي چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې دي دغه سیمو کې هم د خیبر پښتونخوا صوبایي سملای لپاره انتخابات وشي. بلخوا قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو په قانون کې ویل شو چې په دې سیمو کې بعد صوبایي سملای د چوکیو لپاره انتخابات د 2013 کال له انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه کولای شي. خو د احتجاج جی مظاهره تابع کون کی ګوند متحده قبایل پارٹی مشران وای الیکشن کمیشن د عامو انتخاباتو وروسته په فوري توګه په دې سیمو کې د صوبایي سملی لپاره انتخابات وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده قبایل ګوند په مشرۍ کې د پخوانی فاټا د مختلفو سیمونو راغلي خلک د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې نن په 15 ورځ هم په احتجاج دي او وینا یې دا چې سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول وروستو حکومت له پکار دي چې د ملک د نورو برخو په شان د دوی په علاقو کې د هم د صوبایي اسمبلی انتخابات د جولای په 15 وکړي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي زاهد ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي نو تر هغه وخته به خپل احتجاجي مظاهره جاری ساتي.
دا پاکستان دے قانون او عین پدایرا کې نه نه مونږه پاکستانیان یو مونږه پاکستان دے الیکشن کمیشن چیپنا او نگران حکومت نه او دے آرمی چیپنا دا مطالبه کو چې نور مهرباني وکړه شي په قبایلو باندې ظلم ما کیږي او قبایلو سره انصاف وکړه شي په قانونو باندې کې چې کوم حق ته جوړ کیږي هغه حق ولا ورګي.
د ذکر دا چې انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو اخري نیټه 8 جون و. خود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دله سره تعلق لرونکو قسمت خان خان وزیر وای په پخوانی او قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل شي، نو د صوبایي اسمبلی لپاره ول نه.
ټول قبایلو دا مطالبه ده چې دا د 25 تاریخ اوسې ول چې چرتا او دا قومي اسمبلی الیکشن اوسې، نو سبا چې کوم ایم ایل ای جوړ شي هغه به خپل کسر والی هغه به تر څوخي بیا په دې کې دا ځانګړي امکانات هم ډېر کېدای شي. او دویمه دا چې زموږ د ملک د خزانې باندې هم بوج راځي چې دا یو ځل الیکشن کال پاس بیا الیکشن په دمنځ کې بیا حکومت به جوړ وي، وزیر اعلی به جوړ وي، نو بیا خو د دغه ایم پي ایګانو دا صحت نه څه پاتې، ځکه چې نه د وزیر اعلی د وټه چولو د دوی څه کردار پاتې شو، نو د حکومت جوړولو د څه کردار پاتې شو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د شنبې په ورځ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي، ادارې د متحد قبایل پارټۍ غړي خبر کړي دي چې د ملک له اساسي قانون سره سم به د 2013 تر انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه د پخواني قبایلي سیمو د 14 صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي. خو د متحد قبایل پارټۍ مرستیال مشر حبیب نور اورگزی وایي د الیکشن کمیشن په چارواکو یې واضح کړه چې حلقه بندیان په درې اونو کې کېدلی شي، نو اوس ورسره هم وخت شته.
الیکشن کمیشن کوم کمیشن جوړ کړی دی هغوی سره مونږ تقریبا 35 منټ مذاکرات وشو. 31 وی اویو ترمیمی بل کې دا خبره لیکلی و چې 25 جولای 2018 کوم الیکشن دی، یو کال کې دنه دنه بده قبایلو صوبای الیکشن کیږي. دا غو داولو زیاره مونږ ته پدې کې قانوني پیچیدګی دی. دا غو جواب مودا ورته وکړو چې ګوره 25 سم کې دی 27 جولای هم کېدلی شي. مونږ ورته ویل آلریډی مونږ د 12 ان سیټونو من الیکشن خو کوم سیټ اپ شته، حلقه بندي تقریبا شوی دی. دا مو کوم د الیکشن دی د دینګران حکومت سیټ اپ کې دی وشي 14 سیټونه دی، دونه غټه خبره نه ده.
د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2013 کال د مئی په میاشت کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړه. له دې قانوني مسوده سره سم په خوانی قبایلی سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې یو چوکۍ ورکړل کیږي چې 14 پکې عامه، 4 د میرمنو لپاره او 1 د اقلیتونو لپاره ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555. د پاکستان پر سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالتي نظام دی د لادرکو خلکو په درک لګولو د هغوی ته د انصاف ورکولو کې فعال رول ولوبوي. د انساني حقونو کارکوونکي وایي یوازې د پښتنو له سیمو لوونه نیول تر 3000 پورې کسان لادرک دي. په کار دی چې چیف جسٹس په خپله دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اکله نور حال په دې رپورټ کې چې احمد شاه اعظمي تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار ویلي د لادرک کسانو مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړل سي. نوموړي پرون د سند لاړکانی ښار د دورې پر مهال هلته له ججانو او وکیلانو سره د لیدو کتو پر مهال وویل چې سند او پاکستان پر کوم لور روان دي او دا چې د لادرک خلکو د مقدمو لپاره تاسو څه کوي. چیف جسټس میا ثاقب نثار همداراز له ججانو غوښتنه وکړه چې د دوی مقدمې دي ژر تر ژره فیصله کړي، ځکه چې له دې وجې عدالتي نظام له شرمندګۍ سره مخ دی. په دې حق له په پاکستان کې د انساني حقونو د خپلواک کمیشن یو مشر شیر محمد خان وایي چې چیف جسټس ته پکار ده چې په دې لړ کې اول په سپریم کورټ کې رواني مقدمه فیصله کړي. نوموړي زیاتوي دا مهال په پاکستان کې په زرګونه خلک لادرک دي.
ما خپل اندازه چې ده تقریبا د 2000 په منځ کې، خاص کر د پښتونخوا د سیمې نه او د قبایلو نه مطلب یې خلک راکړي او دا غیر لپاره چې کوم دی یو قانون راوستل چې دا غیر پر وړاندې کې بدی خلک ساتل، هغه قانون چې وي هغه موږ په دې وطن کې لکه په کار نه چې لاګوي، ځکه چې د دې وطن هغه قبیلوي حیثیت چې دی نو هغه ختم شوی دی. عدالتونه کې چې کوم کیسونه پراته وي نو دا هغه بالکل سمانه نه لري. زه به تاسو ته د هغه مثال نظر کړم چې په های کورټونو کې کوم کیسونه وي، نو چې هغې کې د سرکار کوم خلک راشي او هغه وایي دا سړی زموږ سره نشته، نو مطلب د عدالت بیا نور وس نه رسي چې هغه تحقیق وکړي چېرې دا رښتیا وي که دروغ وي.
برخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای دا مسله به هغه وخت حل کیږي کله چې چیف جسټس د لادرک خلکو عدالتونو ته وړاندې کول لپاره ریاستی ادارو ته امر وکړي.
دا چې کوم تر ریاست ته ادارې لري پرې فشار واچول شي چې دا خلک بیا عدالتونو ته پیښ کړي. خو دا هم چې ته مدې دي دا خلک د سیاست دا د خوشی کینا ورې باندې کوم توری بالکل یو عدالتي نظام دی هغه ته مخامخ کی هغه چې دا څه فیصله د دې مستقبل لپاره وکړه بالکل هغه ټول خلکو ته منځوري دي.
خو د پاکستان امنیتي ادارو تل دا تورن رد کړي چې ګنې د خلکو په لادرک کولو کې لاس لري. دا راز حکومت لا لوړاندی د لادرک خلکو د لټون او هغوی ته د انصاف ورکول لپاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی چې د لادرک خلکو کورنۍ له دې کمیشن سره خپل درخواستونه جمع کولای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تحریک طالبان پاکستان د وی خبر پانی په خبرولو د خپل پخوانی مشر مولا فضل الله د وجل کیدو خبر تایید کړی او مفتی نورولی مسعود خپل نوی مشر ټاکل دی. مفتی نورولی څوک دی او په یاد وسلواله ډله کې وړاندې څه هلې ځلې کړې دي؟ زموږ همکار سیلاب مسجد پرې له ډیرا اسماعیل خان رپورټ راستولې.
د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی پرون د هفته په ورځ په یو برېښنایي لیک شه د تحریک طالبان پاکستان و جلی امیر مولانا فضل الله چې کوم د روانې میاشتې په دیارلسمې نیټې به هوا بازا امریکایي جازونو د افغانستان کونړ په سیمې مروره دراک شه په نقشه کړه ویشتلای و د طالبانو له طرفه په اول ځل د مرگ د باقاعدہ اعلان سارا د مولانا فضل اللہ پزائے د تحریک طالبان نوی امیر مفتی نورولی مسعود د ٹکلو پخلائے ہاں کڑائی دائے خرسانی پا برشنائی لکھ شے دا ہاں جاواتا کڑے دا چھ دا پریکڑا د تحریک طالبان پاکستان مرکزی مجلس شورا نمائندگانو پا آگے غنڈک شے وکڑلا چھ کما د مولانا فضل اللہ د مرگ نا دورست ترسرا شوی ہے. یادا دیوی چھ دے تحریک طالبان پاکستان نوائی ٹاکلائی امیر مفتی نورولی مسعود چکم دے ابو منصور پر نماہ پہ جاندشی دے سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی کلی گرگورائی و سیدون کائی دے پلار نمی آج گلشا خان مسعود او دے مسعود کابلے دے لندینی شاخ مچی خیل سارا تعلق لاری دے پیدایش کالی نولا ساوا اتا او یا دے جون دے بیا شتش پژوشتما نیٹا دا ابتدائی تعلیم د سویلی وزیرستان پا کلی ووش پاس او د دینی علومو د اصول د پارا د پاکستان پا مختلف و شارونو کشه پاتے شوائی دای مفتی نورولی مسعود د دو کتابونو مصنف هن دای دای د مولانا فضل اللہ د مرستیال نائب نا علاوہ د تحریک طالبان پاکستان بانی امیر بیت اللہ مسعود د مرستیال نائب سارا پسولی وزیرستان کشه ده طالبانو ده شریع عدالت قاضی هم مقرر وان ده مفتی نورولی ډېرې عدالتی فیصله مشهور دی چه پا کومو کشه ده تاریخ اولینای او بانی امیر بیت الله مسعود ده یوه غلطه پا الزام کشه دره ورز درش پی قید و زندانی کڑای وان. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډېره اسماعیل خان.
د سیلاب مسجد پر رپورٹ کی مور د چې تحریک طالبان پاکستان د خپل پخوانی مشر مولا فضل الله وجل کیدل تایید کړی او مفتی نورولی مسعود خپل نوی مشر ټاکل دی. فضل الله د جون په 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي ډرون برید پر مهال وشل شو، خو طالبانو د دې خبر په تاییدولو کې 10 ورځې وخت واخیست. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار منور شاه د سیاسي چارو له کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزي څخه کړي.
خبره خو ډېره واضح وه، خو طالبانو رسمي توګه منې نه و منلې، او زمونږ دا خیال و چې دوی به دا خبره اله مني چې دوی نوې تل امیر وټاکي. هغې دپاره ما په شان موږ دوی مشوره کوله او اوس دوی دواړه کارونه یو ځای وکړل. یعنې دا خبره یې ومنله چې فضل الله چې دی نو هغه په دغې برید کې مړ شوی دی، او هغه نوی امیر چې دی مفتی نورولی مسعود چې هغه ځان ته ابو منصور عاصم هم وایي، دے اس مشر ٹیکل شوی او دے مخکنه نائب امیر هم وو، دے امکانات زیاتو.
رحیم الله صاحب، په افغانستان کې په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وجل کېده څومره اهمیت لري؟ آیا د یادو درې وړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد چې کومه مبارزه ده هغه کې همکاري زیاتیږي که څنګه؟
یو خدای خبره ده چې اوس پورې امریکایانو د دې خبرې ډېر وضاحت نه کړي چې دغه دوی کوم برید کړی دی، کوم چې فضل الله وجل شوی دی، دا هغې ځان له کړی دی که چا سره په دې قسم مرسته کړې ده، که دا امریکایانو په خپل سر کړي وي او یعنې هغې مخکې هم داسې بریدونه کړي دي. او دا درېیم
د تحریک طالبان امیر دی چې هغه امریکای په ډرون حمله کې وژل کیږي دو پاکستان کې او یو په افغانستان کې. ما په خیال باندې مخکې نه زیات داسې معلومیږي چې د امریکای پاکستان او افغانستان د یو بل سره تعاون دی او د دغه تعاون امکانات نور هم زیاتې دي شي او دا د چې تعاون یو بل سره کوي نو بیا د اړیکې هم ښه کیږي.
سمه ده. په آخر کې هم دغه پوښتنه ما کوله چې که د دوی درې واړو د امریکا، افغانستان او پاکستان همکاري او تعلقات ښه کېږي او په دې کې همکاري کوي، نو ستاسو څه خیال دی د تحریک طالبان پاکستان مستقبل به څه بیا؟
نو تحریک طالبان پاکستان خو یو وخت کې پاکستان کې ډېر مضبوط و، خو بیا دوی تېښته وکړه 2009 کې ځکه چې دوی ته ماتې وشو، فوجي عملیات وشو او په افغانستان کې د دوی زیږېږي نه ویني، دوی به نور هم اوس ډېر کمزوري شوي وو. خو تر څو پورې چې دوی په افغانستان کې پاتې کېدی شي تر هغې پورې خو به دوی فعالیت کوي. خو آیا اوس به هغه زاړه حالات وي چې دوی ته به مشکلات زیات نه وي په افغانستان کې؟ خو دا ده چې دوی لپاره به مشکلات زیاتېږي او دوی به کمزوري کېږي، دوی کې اختلافات هم مخکې موجود دي، په دې کې ډلې ډلو باندې ویشلې شوې دي. نو دا ده چې اوس دا به چې که پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون وکړي او د هغې چې کوم مخالفین دي هغې له تناور نه کوي او امریکایان هم په دې کې مرسته وکړي، نو بیا خو زه فکر کوم چې نه صرف تحریک طالبان پاکستان بلکې نور چې کوم تنظیمونه دي، افغانستان طالبان او اکرمي شبکې او نور ټول د طرف په آینده کې مشکلات زیاتېږي.
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اوس مو اصرار العالمومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
اوریدونکو بخښنه غواړو، تاسې دا مهال د مشال رادیو خبری غړی اورئ. تاسې د اسرار العالم مومن سره د خبرونه اوریدئ شی، په دې کې د لوبو پاړه خبرونه وی او د لوبو پاړه درته دا خبر درکو چې نن په 2013 کال د فوټبال په سیالیو کې همدا شیبه د انګلستان او د پاناما ترمنځ لوبي په روسیا کې روان دي، او د نن ورځې په نورو لوبو کې به جاپان د سنګال سره او پولینډ د کولمبیا سره مقابله کوي. د پیښور ضلع انتظامی د راتلونکي په کال د ممکنه بارانونو پر مهال د ډینګي ماشي د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره نه ورځنی کمپاین شروع کړی دی. د انتظامی د چارواکو تر مخه دی لړکی دفعه 1340 لګول او د ګاډو د ټایرونو ساتلو په لختو کې د ګندونو د غورځولو بندیز لګولی دی. چارواکي وایي چې د خلکو د آګاهۍ نه علاوه ضلعي انتظامی په هسپتالونو او طبي مرکزونو کې له چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ضلع انتظامی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر مغی ثناء الله ویل، تیر کال د پیښور هولس د ډینګي د ماشي وایرس له وجې ډیر متاثره شوی وو او همدغه وجه ده چې د ضلع مخنیوي لپاره لوړانې نه هلې ځلې شروع کړي. دوی ویل چې سرکاري کسان کور په کور ګرځي، د کولاو بولوخي او شیان ګوري او د ټایرونو په خاص توګه کتنه کوي.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لاسٹ ایئر کی طرح ابھی بھی تین قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. نمبر ون جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ گھر جاتی ہیں.
دادا پوینا دا پیخور ضلع انتظامیہ دا تیر کال گون دے دیزل ہم دری قسم حلی زلی کبھی یو دا چھے زمون لیڈی ہیلتھ ورکری کور پا کور گرزی او خلکو تا دڑینگی مخنوی پا اڑا معلومات ورکوی چی دا کارونا ندی کول پا کار چستا سکورنے کسان و ماشومان بچی بل سمون کسان کورون تزی او داس شیان اخوا کوي پس کې چې ماشه پیدا کی دی شي لکه غملې چې پای کې اوبوي پچتونو کولاو ټینګي او پچتونو یا پکور کې هاغه سي چې ډیر نه کارول کی کی هلته د گاړو پورسي او ټایرونه پراته وي او ټایرونه د ټولو خطرناک وي ولی چې هغه کې اوبه همیشه وي او هغه کې ماشه پیدا کیږي. او دریم دا چې اړوند چارواکو کسانو سره مونږ د ډینګي د مخنیوي په اړه د آگاهې پروګرامونه کوو. اډیشنل اسیسټنټ کمشنر پوینا چې هر ځای کې به د ماشو مخنیوي سپری هم کیږي. اډیشنل اسیسټنټ کمشنر مغی ثناء الله خپل خبرو کې سیاحت کړه، یوازې دا نه هورسې کمپین نه بلکې ټول موسم کې به د ماشو مخنیوي لپاره هلې ځلې کیږي. بنیادی احتیاطی گامونه اوچتول وی چې کامیابی سره د دې مخنیوي وکړې شو. یاد دی وی چې تیر کال په خبر کې ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او هم د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په خبر کې ترې اته سلوه کسان مړ شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2130، 15315 او 15555. اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خی چې 15 بجې شوې دي، فرخندا صدم سټوډیو ته راغلې ده تاسو ته د دې مهال لړن خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو د 2900 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي چې پکې د قومي اسمبلۍ لپاره د 1000 نه زیاتو صوبایي اسمبلۍ لپاره خوشا 1900 امیدواران دي. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کړل شو قبایلي سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې 13 ورځ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد د نورو برخو غوندې دي د دوی په سیمو کې هم د صوبایي اسمبلی انتخابات د جولای پر 25مه نیټه ترسره شي. د پاکستان تحریک طالبان مفتی نور ولی مسعود خپل نوی مشر ټاکلی. 13 ورځ رسنیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې وسوالو طالبانو د ملا فضل الله د وژل کېدو تصدیق وکړ. نوموړی د جون په 14مه په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار ویلي د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سند لاړکانی ښار د دورې پر مهال هلته رججانو وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمو لپاره دوی څه کوي. د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو او پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سلور ورځني سفر نن درې مورز د چپکی تر اوسه د یو شمیر افغان مشرانو سره لیدل کاته کړی دی. دا وفد بنن له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم ویني. په سعودي عرب کې د دینی عالمانو شورا د هغه فیصلې هرکلی کړی چې پکې ښځو ته د ډرایوینګ کولو اجازه ورکړل شوې ده. په سعودي کې له 16 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن نه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې پخپله ګاډي وچلوي. او نن په ترکی کې ولسمشریز او پارلماني انتخابات پیل شوي دي چې په ترڅ کې به د ولسمشر طیب اردوغان 15 کلنه واکمني یا لا نوره مضبوطه شي او یا به د کمزورتیا نوې نښې ښکاره شي. او د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز تایید کړه چې د ورجینیا له یو رستورانت نه په دې خاطر ایستل شوې ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کار کوي.
دا وا فرخنده سات چې د خبرونو لنډیزي دروورو. په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې یو هم پکې کابل ته د پاکستان د یو پلاوی د سفر په اړه دی. په دې اړه مرکه هم درته لرو او په کندهار کې د موسیقي په اړه یو رپورټ هم را سره دی. دا اوریدو لپاره را سره تم شي. خو اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکار نورو چنن پاکستان یو رسپانو په کوم موضوعاتو تاریخ پرې کړی.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي. د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپلې ادارې د تیلو په نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې د تیلو په بیو کې د اضافه کولو معنی دا ده چې د ولس ژوند له نورو ستونزو سره مخ کول دي. او د روسیو کې چې کومه ګراني راغلي دا د تیلو د نرخونو په وجه ده چې له کبله یې هر سیز ګران شوی. ادارې وړاندې لیکي په دې معامله باندې د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار نوټس اغسته او حکومت یې ویلي چې لسو ورځو کې دننه د تیلو د نرخونو فارموله راوړي چې دوی د نرخونو ټاکلو څه طریقه کار دي او له اولس څنګه ټیکس اغستل کیږي. ادریا اخري کلی کې د تیرو د نرخونو معامله څه عجبه ده ځکه چې اکثره وخت قتل شوی چې پنډیواله منډي کې کله د تیلو بې ټیټی شي نو دلته په پاکستان کې په هغه ورځ نرخونه سی واشي. نو اوس چې چیف جسټس کوم نوټس اغسته دا د ولس لپاره یو زیری دی او لدی هله پیدا شوی چې زر تر زره به د تیلو په نرخونو کې کمی راشي. نو وای وخت ورس پنه خپل ادارې د تیر حکومت له خوا د ټیکسونو لکه د بخنی یا امنستی اسکیم په حواله لیکلي او وای دا اسکیم چې کله د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت معرفي کړو نو د مخالفو ډلو له خوا په دې باندې ډیر ټکونه کېدل. اوس معلومه شوه چې د دې اسکیم تر لاندې د جون د 20مې نیټې پورې د ټیکسونو په مت کې 20 ارب روپۍ جمع کړې شوې. در یوې 13 ورځ سٹیټ بینک په سپریم کورټ کې رپورت جمع کړي چې پکې ویلي په کال 2014 او 2015 کې د خفیا هونډي او حواله په ذریعہ له پاکستان 15 ارب 25 $1.5 کروڑ په غیر قانوني توګه وستل شوی. ادارې وړاندې لیکي داسې ښکاری ځنی خلک د یو خاص منصوبې تر لاندې د پاکستان د اقتصاد لړکی منفي خبرونه خپروي او د دې تاثر ورکولو لپاره چې ګنې د مسلم لیگ نون حکومت په اقتصادي توګه دیوالیه شوی وو. ادارې اخر کې د امنیسټي یا بخنې سکیم ستاینه کوي او وایي اوس چې پارلیمان نشته نو له 1 جون وروسته د نورې پراختیا واک له صدر سره شته دی، ځکه چې د اقتصاد د ماهرینو وینا ده که دا اسکیم جاری وساتل شو نو د دې په وجه قامی خزانه ته $100 ارب راتلی شي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د الاب سرانو په بدلی او لیکلي او د خیبر پختونخوا نگران حکومت هغه افسران چې تیر حکومت ټاکلی وو په هغوی یې سترګې پټې کړې چې ښکاري د جانبدارۍ نه یې کار اخیستې. ادارې وایي المیه دا ده چې د دې منظوري د الیکشن کمیشن نه هم راغلی، حالانکه په کار خو دا وه چې الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بیوروکریسي په تبادلو باندې نوټس اغستی وي. ادارې زیاتوي که په صوبه کې پاک صاف ټول ټاکنې کول وي نو اوس هم گنجائش ته دی، یعنی په ټول ټاکنو کې لوړاندې ټګۍ تورون لګونکو نه به خلاصې ممکن نه شي. نو ښه په دا وي چې په دې عمل کې د نورو صوبو تقلید وکړل شي او له دې معاملې مسله جوړه نه کړی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې په ولیکنه کې په پاکستان کې پراتلونکو عامو انتخاباتو کې د سختدریزو ډلو د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې راوستو او اوربان په حق کې د سعودي عرب د ملاتړ په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې معتبر ځای لري. احمد شاه زمي د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ډیپلومیټ مجلې په پاکستان کې د جولای پر 15مه نیټه په کېدونکو ټاکنو کې د هغو کسانو پر برخې اخیستلو اندېښنه څرګنده کړې چې له سختدریزو ډلو سره تړاو لري. د مجلې په خبره په دې هیواد کې یو شمېر سختدریزو ډلو خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي تر څو د خپلې خوښې نوماندان بریالي کړي. ډیپلومیټ مجلې په پاکستان کې د جولای پر 15مه نیټه په کېدونکو ټاکنو کې د هغو کسانو پر برخې اخیستلو اندېښنه څرګنده کړې چې له سختدریزو ډلو سره تړاو لري. د مجلې په خبره په دې هیواد کې یو شمېر سختدریزو ډلو خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي تر څو د خپلې خوښې نوماندان بریالي کړي. مجلې کې داسې ښکاري چې فرقیزو او نور وسلوالو ډلو په سیاست، انتخاباتو او ټولنه کې یو ځل بیا خپلې پښې ټینګې کړې دي. دا هر څه د پاکستاني ریاست لخوا د ترهګري ضد عملیاتو د بریاو ضد عمل دی. مجله لیکي د وړو کې اختر پر مهال د جماعت داوا مشر حافظ سعید په لاهور کې خلکو ته د اختر لمونځ ورکړ او پولیس او نورې امنیتي ادارې د هغه د ساتنې لپاره ولاړې وې. پر دې سربیره د یوې بلې سختدریزې ډلې جماعت اهل سنت ول جماعت مشر د اختر پر مهال په خپل کور کې له بیلابیلو سیاستوالو سره ولیدل او په پنجاب صوبه کې پر مختلفو حلقو د کاندیدانو د نمونو په اړه پریکړې کولې. مجله پر مخ لیکي بل پلو په دې ورستیو کې هغو وسلوالو طالبانو چې له حکومت سره روغه کړې ده په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو په برید کې یو شمېر ووژل او ژوبل یې کړل. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي سعودي عرب د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند او سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ د سعودي د حکومت لخوا خپور شوی بیان وایي چې بادشاه سلمان له طالبانو سره د افغان ولسمشر اشرف غني د اوسني اوربند ملاتړ کړی دی. سلمان زیاتوي افغانان ورونه اوږدې جګړې ډېر وځپل، اوس وخت را رسیدلی چې دا باب وتړو او د زغم بیا پخلاینی او عدم تشدد ور پرانیزو او د ورونو ترمنځ واټنونه لري کړو. د سعودي لخوا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې پر روانه جګړه کې د شکیل خواو ترمنځ د یوې اصلي سیاسي پروسې د قیام لپاره خپلې هڅې دوچنده کړې دي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا پوځ هم تر بل هر وخت زیات اوس د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په سیاسي پروسه کې طالبانو ته د رول ورکولو پلان لري.
احمد شاه اعظمي په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډیره اسانه انتخابات ګټلي ویل کیږي دا ځل له سخت آزمون سره مخامخ دی. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ژباړې تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه د ولسمشری او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلي نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوی و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23مه یعنی نن د ولسمشری او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي د ترکیه په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د ورستي تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنه یا ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشري سیستم ته بدلیږي، چې پر اساس د صدر اعظمي پوسټ له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2018 میلادي کال کې د ناکامې کودتا وروسته په دې هیواد کې استراري حالت جاري دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي، چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي. وی خو نظر پختنی خی چې د ولسمشری انتخابات خی دوهم پړاو ته وغځیږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه وځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمع یوه رایه ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. اردوغان ویلی چې په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړی چې یوې د کابینې وړوکی کول دي. د وزارتونو شمیر بل شپږشتونه 1400 تر کم کړي. اردوغان ویلی چې د نوی پلانونو په عملي کې دوه سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اردوغان په وړاندې 15 تنه کاندیدان ولاړ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان مدني فعالانو، پخوانیو سفیرانو، خبریالانو یو پلاوی دا مهال په کابل کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتولو، د اړیکو ته د ودې ورکولو لپاره له افغان چارواکو سره لیده کته کوي. څېړونکي په دې اړه محتاط نظر لري، خو وایي چې دا ډول هلې ځلې ډېرې ګټورې دي او دا چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې اوس مهال مثبت اشارې تر سترګو کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې چې ملیحا میرزاده تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانو سفیرانو یو وفد دا مهال د کابل په سفر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانۍ کمې کړي. تمه کیږي چې دا وفد په نن د افغانستان له اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. له تیرې سمودې راهیسې د افغانستان او پاکستان لخوا د دا ډول شخصیتونو وفدونه د کابل او اسلام آباد سفرونه کوي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره همکاري زیاتول دي. د امریکا ویلسن سیړنیز مرکز کې د جنوبی ایشیا د څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن د هر سطح په محتاط نظر ګوري، خو وایي چې دا هلې ځلې دواړو خواو ته د سولې د غوښتنې د ژور احساس څرګندونه کوي.
We should be cautious in assessing the Afghanistan-Pakistan relationship. It's true that over
the Afghanistan o Pakistan tarmans taluqat ta til pa muftat nazar katil pakar di zaka che da dawal hal zal ulande ham atar star gushwi kho bya che kum tarah gar brid wushi aw rikhi ye la Pakistan sar wo khodal shi no da Kabul aw Islamabad tarmans taluqat da la nur kalkej khkar shi albata pa de rastayo ke da Pakistan da pauz mashar ham da Kabul safar kade aw ala Afghan charwa ko ham د اسلام آباد سفرونه کړی دي. نو زما په فکر دا ډیره مثبته خبره ده چې دواړه خواوې د سولې او پخلاینې لپاره د شدید ضرورت احساس لري.
خو په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو پوهان ډاکټر اعجاز خټک وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې دا مهال مثبتې نښې ویني او تمه ده چې دا ډول ګامونه به د اعتماد سازۍ لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه،
مخکې په پاکستان فوج د مشر تلو وو یا ځمان دي صدران دي اځون چې تل راغله د دلته نواشل د کلی اړینو خلک دي عادي سرکاري یا سیډیر له سطبانې درمیانه سطبانې یا سرکاري سطبانې ډیر وخت دي کلی دي راغلي دي خبرې شي وشي لګون د گزاره وشي تعلقات کې بیا ورانه وشي او څوم زدا نشم ولې لاړ د مسله به حل شي. خو څل ګوندا مشاعری داسې شیخ ملایي مولا فضل الله مرز او دا کیسه د خبرې دا افغانستان کې د جنگ باندې دا خبرې دا خبرې خو نخېږي خو خواتلو بهتري خواتلو نخېږي.
اعلی امریکایي چارواکو هم په دې وروستو کې ویلي چې د افغانستان په سولې او ثبات کې پاکستان مثبت رول لوبولی شي او دوی ترې په دې لړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا راز په افغانستان کې د وړوکي اختر په اولو درې ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په وړاندې ډزبندي وکړه چې څېړونکي د سولې لپاره مهم اقدامات بولي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاو کم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خوست یو شمیر دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت ته د هغو دکانونو نوي دعوه طلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی وایي د حکومت لخوا د کرایو د لوړولو مخالف نه دي، خو د نوي دعوه طلبي اعلان د ځینو کسانو ترمنځ ناسالمه سیالي رامنځته کوي چې زیان بیا غریبو خلکو ته رسیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي نوي دعوه طلبي د دې لپاره اعلانوي چې د حکومت عواید لوړ او خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. له خوسته د مشال اډیو خبريال نجيب الله الوخيل.
د شنبه په ورځ د خوست هر هغو دکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد لمخې په خار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دکانونه جوړ کړي، د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دکانونه د نوي دولت ربیته نه وړاندې کوي. د خوست دی وی خاري اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
ګننن پکات غونډه وکړه، بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وږي ککلې د طلبي په وکړه د یو دي کونبه اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بلا زره ته د طلبي
ملی دفاع وزارت نږدې سل جری بزمکه لري چې په دغه ځمکه کې خواوشا څلور زره خام دکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نور الله په نوم یو دکاندار چې په دې سیمه کې دکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو که چیرې په داوطلبۍ کې نور هم زیاته شي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
په دې کې دکان د سفرفار د مثال ارقام مواد په دې کې خرچي او د دکاندور هیڅ ستونزه د حکومت نه جوړ کړ، خپل کرای په ټیم رسولې دو مونږ ته ټیکادور روشي ټیکادور د مونږ نه کرای غوړي مونږ خپل کرای په میاش کې نه شو پوره کوي چې د تیوار کو او کدا لوړ شي مونږ ته به څو د خبره مجبور شي مونږ کډ بور کو خوست کې افغانستان کې نو اوسې ګو بوزو د ولایت نه.
بلخو د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا وایي
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا سل جرم ځکه سي شل قرارداد کیږي، دا لالوړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده. سي د دیرشمبه په ورځ به خیر سره داوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایې پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزی پر منډۍ د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مخکې تر دې چې بل رپورټ ته لاړ شو، د فوټبال حاله مو یو ریبیا خبرو. په روسیا کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال کپ په ترڅ کې د انګلند او د پاناما ترمنځ خوندوره لوبه روانه ده. په لومړۍ نیمای کې انګلند 15 ګول کړی او پاناما تر اوسه 0 ګول کړی. که مخکې وختو نور حال به هم درکو. په کندهار کې د کیسټونو کاروبار په دې وروستیو کې د سقوط سره مخ دی او ځای نوی عصري ټکنالوژي لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او ایم پی 3 نیولې ده. د کندهار کیسټ خرڅونکي وایي کاروبار ته لوی زیان د دغو سیزونو په وسیله رسیدلې ده او په دې اړه د حکومت یو څه لازم اقدامات وکړي. له کندهار د مشال رادیو همکار صادق رښتینی یو رپورټ لري چې په موسیقي پیلېږي.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الو ان ګل پیا تړلیا مکان کوي
دا د هغه سندرغاړي ژغ دي چې لږ مده مخکې یو فته په شاوخوا یو نیم لک افغاني خرڅول. د کندهار یو تن فته خرڅونکي دین محمد چې لنجدي دي شکرن رئیس د کنداري سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیر کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړې.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نورې پچې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پچې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک. د هر کنداري په خواني شو کې په اواز کې خامخا زنه اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همستا
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2.5 لک سودا مې لا په ورځم کړی ده کالدار مګر اوس ټول سودا او خلو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
پروژه سندرو یو افته چې مخکې به زرګون افغانۍ ترسې ده اوس په یو میموري کارت کې ل یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندري ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح چې دش دش نک چې دا اوس دا اتنې سندرې دی او یا زیات دی د پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې زموږ د کندهار کلتور انانات ګرسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نهسته نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندري ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارت په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غشتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنې د کوم غزل ورچوم به تصویر غزل ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکرې او بیلجانو دغه ډیر خلک خوشي وسته اردو خن کې
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی.
د کندهار د موسیقي په اړه مخندور ریپورت په ورته راځي د یو کندهار د یو تکړه هنرمند اروخه د بیت الله جان کنداري په आवाज د خسته سندره هم وو.
Dada sadi basta mo
عبدالله جان کنداری په آواز مو خسته سندر اورید. اوریدونکو زمونږ وخت مخ په ختمېدو دی، خو دومره وخت لرو چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کړو. فرخنده اسد په سټوډیو کې د مایک هغه ته سپارم.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو د 2900 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي، چې پکې د قومي اسمبلۍ لپاره د 1000 نه زیاتو او صوبایي اسمبلۍ لپاره خوشا 1900 امیدواران دي. په خیبر پختونخوا کې تازه شامل کړل شوو قبایلي سیمو یو شمېر کسانو په اسلام آباد کې تیره ورځ احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد نورو برخو غوندې دي د دوی په سیمو کې هم د صوبایي اسمبلۍ انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د پاکستان تحریک طالبان مفتي نورولی مسعود خپل نوی مشر ټاکلی. تیره ورځ رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې وسلوالو د طالبانو د مولا فضل الله د وجل کېدو تصدیق هم کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار ویلي د لادرکو کسانو مقدمې د زر تر زره فیصله کړل شي. نوموړي پرون د سند لاړکانی ښار د دورې پر مهال هلته له ججانو او وکیلانو سره د لیدلو کتلو پر مهال پوښتنه راپورته کړه چې د لادرکو خلکو د مقدمو لپاره دوی تر اوسه څه کړي دي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانیو سفیرانو د وفد کابل ته د سلو ورځني سفر نن درې ورځ د چپکی تر اوسه د یو شمېر افغان مشرانو سره لیدکاته کړې دي. په سعودي عرب کې د دینی عالمانو شورا د هغه فیصله هرکلی کړې چې پکې ښځو ته د ډرایوینګ کولو اجازه ورکړل شوې ده. په سعودي کې له 16 وروسته د لومړي ځل لپاره لنن نه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل گاډي وچلوي. نن په ترکی کې ولسمشریز انتخابات پیل شوې دي، چې په ترڅ کې به د ولسمشر طیب اردوغان 15 کلنه واکمنی یا لانو را مضبوطه شي او یا به د کمزورتیا نوې نښې کار شي. او د نن د فوټبال په نړیوال کپ کې د انګلند او پاناما د لوبه روانه ده. تر اوسه انګلند 15 ګولونه کړی دي. له دې وروسته به د جاپان، سنیګال او د پولینډ مقابله د کولمبیا سره وي.
او اوریدونکو له همدې سره دا خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان عجیب امیر، د خبرونو ویاندې فرخنده اسد او تخنیکی همکار نگین صادق پور ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا له تاسو سره یو، او کپم دې سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به واوري. ته اجازه راکړي. د خدای پامان.